السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ 2015 کال د ستمبر د میاشتې 12 منیټه ده مليحه میرزا د مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې پر یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو پاول خبرونه له فرهنده اسد ناوړو د سعودي عرب چارواکي وایي د مکه مکرمه په حرم شریف کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لویدلو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او ګڼ ژوبل دي د اورنګزو ایجنسۍ کډوالو 800 کورنۍ به د روانې میاشتې په 9 نیټه خپل کورونو ته ستنېږي او په هند کې د ګیس په یوه چاودنه کې 80 کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د سعودي عرب چارواکي وای په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جمعات کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لویدلو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ژوبل دي پاکستانی چارواکي وای په ژوبل کې سباندې 50 پاکستانیان هم دي چې د ځینو تعلق د خیبر پښتونخوا له سوابي او سوات سره دي د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وای په دغه پیښه کې یو افغان هم وژل شوی او 29 نور ژوبل دي د حرم شریف نه یو حاجی امان الله خان پیخه پاړه وای
ته کوم چې په دغه حادثه شوی دا هغه کې سره هغه سپیسیفیک ایریا دا ولا شانتي هغه د بلاک کړی دا باقي ایز روټیز باندې هغه روان دي تواف هم واره کیږي خاص روان دي او چې کوم زخمي نه رسول ته رسول او چې کوم زه دغه شی هغه ټول کار کړو نو فل حال بالکل ایز یو ځا ټیک روان دي بلکې په لون په څلور ګټو کې ټیک کړی دي
د عرب د ملي دفاع چارواکو د دې پیخه اعلان تیر ورځ په خپل ټوئیټر اکاونټ وکړ د اورګزو ایجنسی کډوالو 800 کورنۍ به د رواني میاشتې په 9 نیټه خپل کورونو ته ستنی کی د قبایلی سیمو له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یو چارواکي عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته وای چې هغه کډوال به خپل سیمو ته ستنوي چې د هنګو په توخسرای کیم کې دننه اوسېږي او زیاتوي
دا میشتي شیخانو فیروزخیل او دغه لاپوتلی دا کلیر دی دا د بارا نه کلیر شوی دی د خلکو سیګی دی کوم یونیسیار شیلټرینګ کړی دی کورونه خلکو ته جوړ کړی
پو اورګزو ایجنسی کې په کال 2010 کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیاتو تر شروع کېدو وروسته په زرګونه خلک کډوال شول چې په کې شاوخوا 6000 کورنۍ خپل سیمو ته ستنې شوې دي خو لا هم په سلګونو کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دریمه برخه روانه ده چې په کې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي په کوټه کې د نړیوال پښتو درې ورځنی سیمینار پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات لومړنۍ برخه نن پای ته ورسیده چې مشري د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزی کوله سیمینار ته پخپل وینا کې گورنر اول جهانیت یا ګلوبلایزیشن کې یو خوا ټولنې ته ګټه رسولي نو بل خوا یې توانونه هم اړولې دي
جهانیت کې روان هم عمل دی تاریخ شاید دی شپتیرو زورو کالو کې د جهانیت څو څپې راغلي دي او د کمزورو او نووس د ژوند جواب ډېر څه لکه خاشاک کې په باد وړي دي او هم دغه د پښتو سره سویلي
دغه سیمینار نن شروع شوی چې درې ورځې به روان وي د خیبر پښتونخوا په سوات کې له پرون راهیسې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین پیل شوی د ګر آیا استاد په نامه دغه تعلیمي کمپاین د سوات تعلیمي څانګه او نورې غیر دولتي ادارې په ګډه ترسره کوي د سوات تعلیمي څانګې مرستیال مشر ذوالفقار الملک نن مشال ریډیو ته وویل هغه ټول ماشومان په سکولونو کې داخلوي چې د غربت او یا د نورو وجوهاتو له امله سکولونو ته نه ځي
زما هر هغه ماشوم ټارګټ دی چې کوم د سکول نه بهر دی او د هر فورم نه چې ماته خبر راځي زه هغه ته کور ته دغه مور پلار ته په جرګه باندې موږزو چې دا ماشوم سکول ته راغله
بلخوا د سوات ټولو پرایمری سکولونو اتحادی مشال ریډیو ته ویلي باید صوبای حکومت په سیمه کې د سکولونو شمیره هم زیات کړي تاسو مشال ریډیو ته غوږی په هند کې نن د قدرتي ګیس په یو چاودنه کې لسګونه کسان وژل شوي دي دغه پیښه نن په مدیا پردیش کې په جابو سیمه کې په یو رستورانت کې شوې ده رویټرز خبری اجانس ته پولیسو د یو بیان لخوا لیکلي د یوې چاودنې وروسته بله چاودنه وشوه چې لکه بلې 80 کسان وژل شو او د سلو زیات ژوبل شول په پیخه کې د ودانۍ چت راغورځېدلې او شاوخوا ودانۍ هم زیانمنې کړې دي دا رستورانت د ښار د بس سټاپ سره نږدې و په دغه وخت خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته وه په وژل شوو او ژوبلو کې ماشومان هم شامل دي د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د وزیر اعظم ابراهیم مهلب استعفا نن منظوره کړې ده. وزیر اعظم او د هغه کابینې نن د خپلو چوکو مستعفی شول، خو ولسمشر کابینې ته تر هغې پورې د کار کولو امر کړی تر څو بل حکومت نوي جوړ شوی. په وزیر اعظم او د هغه په وزیرانو د درغلیو تورونه وو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د شام د ولسمشر بشار الاسد سره د روس تمناتر د زیاتېدو له کبله ماسکو ته خبرداری ورکړی دی. په هغه مرکه کې چې نن د جرمنی په ورځپاڼو کې خبره شوې، فرانک والټرشټاین مایر ویلي چې داسې حالت باید رامنځته نشي چې د نړیوالې ټولنې لپاره ناممکنه شي. شټاین مایر هیله ښودلې چې ماسکو باید د شام د کورنۍ جګړه نوره ونغځوي. په امریکا کې د 2001 کال د 11 سپتمبر په ترهګرو حملو کې د وژل شو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د دې غمجنې پیښې د 14 کلیزې په وخت راټول شوي وو چې دا رنګ د پیښې قربانیانو ته درنښت وړاندې کړي. په نیویارک او واشنگټن کې ترسره شوو دغو حملو کې چې د القاعده غړو څلور مسافر وړونکي الوتکې وتښتولې چې پکې ځینې د امریکا له دفاع وزارت پینټاګان او ورلد ټریډ سنټر سره وجنګولې چې 3000 کسان پکې وژل شوي وو. پرون په واشنگټن کې ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میشیل اوباما له سپینې ماڼۍ راووتل او د سهار په 4:00 کم 9 بجې د خاموشۍ په مراسمو کې برخه واخیسته. دا هغه وخت وو چې په نیویارک کې لومړی الوتکه د نړیوال سوداګریز مرکز سره وجنګول شوه. او بل خبر دا چې روس په امریکا غږ کړی چې د دوو لویو پوځي طاقتونو ترمنځ رابطو بحالولو لارې بیا پرانیزي چې دا رنګ د غیر ارادي پیښو مخه ونیول شي. داو خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري پرون په مکه کې په حرم شریف کې د تعمیراتي کرین را پریوتو په پیښه کې یو سلو کسان وژل شوي دي او په لسګونه نور ژوبل دي. یو حاجی وای نن په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ د سوري لاندې د پښتو نړیواله غونډه پیل شوې. د داسې غونډو د اهمیت په اړه یو کارپوه
دا بذاتی خود د دې سیمې د دې منطقي پورا علم کې پراختیا راولي چې یو اعلانیه مخې ته راشي او هغه مختلفو دولتونو غاړه باندې یو فشار راوړي او سماجي غاړه باندې یو خبر هم په مخ کې لاړه شي.
په خبرونه کې مو د خبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو چې واپس کورونو ته تللې دي د مسلو نه هم خبرو. په مومند ایجنسۍ کې د اقرب ډاک په یو سکول کې ماشوم د سہولتونو د نشوالي خبره کوي.
وبم نشته د ټاټونو مستری ټول تناڅ دي صورت ګرمي خوې قالا انت نه تا وکړي دی وبم نشته یو بول لریزو استادان مارمو ته ناشتي.
لمشال ریډیو سره اوسه تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پرون په مکه موزمه کې کعبه شریفې ته نږدې د تعمیراتي کارونو یو کرین را پریوتې دي. چارواکي وایي په دې پیښه کې 100 کسان مړه او خواوشا 238 نور ژوبل دي. که څه هم د مړو یا زخمیانو شهریت یا تابعیت په اړه په سرکاري توګه پوره معلومات نه دي ورکړل شوي، خو چارواکي په زخمیانو کې ځینې پاکستانیان، بنګلادیشیان او هندوستانیان هم یادوي. په مړو شو کې یو تن له افغانستان نه هم دی. د عبدالحی کاکړ رپورټ ته غوږ شئ.
رائټرز خبری اژانس وایي د سعودي عرب د ولسی دفاعي ادارې مشر جنرال سلیمان الامر الاخباریه ټلویزیون ته ویلي پیژه هغه محل رامنځته سو کله چې سخت باران او طوفانو. رائټرز زیاتوي د تعمیراتي کارونو کرین له کعبې شریف سره په لږ فاصله کې راپریوتی چې پکې د چارواکو په وینا 101 کسان مړه او 238 ژوبل شوي دي. د سعودي عرب یو ورځپاڼه سعودي ګزټ پر خپل فیسبوک پاڼه د چارواکو په حواله وایي چې د ځینو زخمیانو تعلق له بنگلاديش او هندستان سره دی، خو البته د مړو او زخمیانو د دقیقه شهریت یا تابعیت په اړه کره معلومات نه دی ورکړل شوی. په ټولنیزه میډیا کې کوم تصویرونه او ویډیوګانې شریکې شوې په هغو کې لیدل کېږي چې پر عمارت یا ودانۍ ولاړ لوی کرین راونړیږي. خلک چیغې وهي او کوشش کوي چې د پیښې له ځای څخه ځان وباسي.
لا اله الا الله، لا اله الا الله.
له کعبې شریف سره نږدې پر دغه جوړیدونکې ودانی باندې نور کرینونه هم ولاړ لیدل کېږي. د حجانو لپاره د ځای پراخولو په خاطر په نوې ودانی کار روان دی. د خبري اژانسونو په وینا سش کال به 10 لک حجان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سعودي عرب ته رسېږي چې لوی شمېر یې وار له مخه رسېدلی دی.
تاسو د عبدالحی کاکر رپورٹ واوریدلو. څنګه چې تاسو واوریدل پرون په مکه کې کعبه شریفې ته نږدې د تعمیراتي کارونو یو کرین درا پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 100 کسان مړه شوي دي. زموږ همکار ګلیاس په حرم شریف کې موجود یو حاجی امان الله خان سره د پرونی پیښې په اړه خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلې چې د نن سهار راهیسې په حرم شریف کې څه حالات دي.
دا خیبر پختونخوا حکومت د نیول شوی صوبایي وزیر ضیا الله افریدی په خبرو سخت نیوکه کړې دي کوم چې نوموړي د صوبې د احتساب په اداره او په وزیر اعلی پرویز خټک تنقید کړي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی د خالی پورز له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د روان ګل پورز په یو خبری کانفرنس کې د ضیا الله افریدی د تقریر د یوې برخې جواب ورکوي او په دغه خبری غونډه کې به د پختونخوا د وزیر اعلی په شمول ټوله کابینه موجوده وي. نوموړي دا موویل دا تاثر لته چې ګینی د پاکستان تحریک انصاف د زینو وزیرانو او وزیر اعلی ترمنځ اختلافات دي. نور د غلام غوس پر رپورت کې واوره.
د خیبر پښتونخوا د احتساب د ادارې لخوا نیول شوې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي وزیر ضیا الله افریدی په صوبایي اسمبلی کې په احتساب کمیشن او د پښتونخوا په وزیر اعلی پرویز خټک د نیوکو په جواب کې د خیبر پښتونخوا حکومت سخته ناخوخي سرګنده کړې ده او د لړکی د پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی د خالی پورز د مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو اترو کې وویل ضیا الله افریدی چې کوم احتساب کمیشن باندې نیوکه کړې دي نو دا د اسمبلی یوې کمیټې جوړ کړې دي کوم کې چې د مخالف ګوندونو خلک هم وو او د احتساب کمیشن د افسرانو په ټاکنو کې د وزیر اعلی هیڅ اختیار نشته. ضیا الله افریدی ته دا شک دی چې د هغه په ضد دا ټول هرڅه اعلی وزیر کړی دي نو په وزیر اعلی چې څومره الزامات لګول شوي دي په هغه کې هیڅ حقیقت نشته. خو خبریال او کارپوها شمیم شاهد وایي په صوبایي اسمبلی کې د ضیا الله افریدی وینا دا خبره څرګندوي چې د پښتونخوا صوبې په سیاست کې لوی بحران را روان دی.
په صوبایي اسمبلی کې د ضیا الله افریدی تقریر نه وروسته دا سرګند شو چې دا د وزیر اعلی او د وزیر اعلی په ډله کې د نورو کسانو ترمنځ ډېر غټ اختلاف موجود دی. دلته کې ډېر زیات سیاسي بحران دی. یو طرف ته وزیر اعلی کوشش کوي چې قومي وطن پارټي چې راغلي مشري اطاف شرفاو کې غم ځان سره شامل کړي، او بل طرف ته هغه په خپله پارټۍ کې اختلاف راغلی دی. زما دا خیال دی چې پاکستان تحریک انصاف کې هم څه مسلې شته. د دې نه دا څرګندېږي چې په خیبر پښتونخوا کې ډېر غټ سیاسي بحران را روان دی.
دا یادونه ورل ده چې په صوبایي اسمبلی کې د نیول شوی صوبایي وزیر ضیا الله اپریدی د پیش کولو غوښتنه د حزب اختلاف ګوندونو کړی و، خو د مشال ریډیو د سرچینو تر مخه ځنی د تحریک انصاف غړو هم په دې کې هڅه کړې وه چې نیول شوی صوبایي وزیر ضیا الله اپریدی دی په اسمبلی کې پیش کړی شي او خپل سپایي دی وکړي. خود اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی په دې موضوع په ځانګړي مرکه کې مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا په کابینه کې د لړکی هیڅ اختلاف نشته، او د روان ګل په ورځ به په دې لړکی ټوله کابینه یو خبري کانفرنس کوي. ستاسو څه خیال دی چې سپیکر به د وزیر اعلی سره د مشاورت بغیر په اسمبلی کې د هغه د پیش کولو حکم ورکړی وي؟ د کابینې په غیر رسمي غونډه کې هم د ضیا الله اپریدی د وینا غندنه شوې ده، او اندا چې یو صوبایي وزیر چې د هغه دوست هم دی هغه هم د ضیا الله اپریدی وینا غندلې ده. چې کومه وینا هغه کړې ده د هغه د یوې برخې ځواب به د ګل په ورځ 15 بجې په خبري غونډه کې ورکوو، او په هغه کې به د وزیر اعلی په شمول ټوله کابینه موجوده وي.
سوار کو 5 بجې پریس کانفرنس مې هم دیږي، او اسمه ساری کابینټ ہوگی انکلودنگ سی.
دا یادونه ورده چې د مدنیاتو صوبایي وزیر د احتساب صوبایي ادارې د درغلو په تور نیولې وو، خو ضیا الله اپریدی دریز لري چې د وزیر اعلی پرویز خټک سره د اختلافاتو له وجې هغه نیول شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ تر سوري لاندې د پښتو نړیواله غونډه پیل شوې ده چې د روانې میاشتې تر 14 به دوام ولري. د کرښې دواړو خواو ته وخت په وخت را جوړ شو ادبي غونډو، نړیوالو سیمینارونو او جرګو کې د پښتو ژبې، کلتور او ادب د ودې او سیاسي ستونزو د هواري لپاره قراردادونه منظوري او اعلامیې خپرېږي، خو په ډېرو موقعو دغه سپارښتنې نه عملي کېږي. په د دې تر شا څه علتونه دي؟ د هین بنیری پر رپورٹ کې واوري.
په کوټ کې د پښتو اکیډمۍ تر سوري لاندې د پښتو نړیوال سیمینار دوام لري چې پکې د کرخه دوړو خوسیمو او نړۍ د بلابلو هیوادونو نه راغلي پښتانه لیکوالان او شاعران ګډون کوي. د دې نوړاندې هم وخت په وخت د پښتو ژبې یو شمیر نړیوال کانفرنسونه او سیمینارونه شوي دي چې پکې د پښتو ژبې، کلتور، تاریخ او سیاسي ستونزو په اړه بحثونه شوي دي. په داسې حال کې چې د کرخې دواړو خواو ته پښتانه د یو لوی سیاسي او ټولنیز بحران نه تیریږي، دا رقم غونډې د پښتنو په یووالي او د هغوی د ژبې او کلتور په وده کې څه کردار لوبولی شي؟ د دې پښتنې په ځواب کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین وایي:
یو خدا ده چې د فرنګیانو یا د علماو، د محققینو یو بل سره ناسته او د یو بل خبره اوریدل او د یو بل تحقیقونه خبرېدل، دا به ذاتي خود د دې سیمې یا د دې منطقې پورا علم کې پراختیا راولي. دویمه خبره دا ده چې د مختلفو کلتوري څانګو د غاړې نه چې څومره هم هلې ځلې کېږي، د یو بل د هلو ځلو نه خبر شي او یو بل سره یو بشپړ جال جوړ شي. دریمه خبره دا ده چې یو اعلامیه هم مخې ته راشي او هغه مختلفو دولتونو غاړه باندې یو فشار هم راوړي، او سماجي غاړه باندې، ټولنیز غاړه باندې یو خبر هم په مخ کې لاړه شي، یو بیان هم په مخ کې لاړه شي.
د دین وړاندې په پیښور، کوټه او کابل کې په شوي نړیوالو غونډو کې ځینې اعلامیې هم خپرې شوې دي، خو تر ډېر حدا په هغه عمل نه دی شوی. په پیښور کې د کلتوري او ټولنیزو چارو کارپو شیر عالم شینواری وایي د دې اعلامیو د نه عمل کېدو یو لوی وجه د متعلقه حکومتونو بې غوري ده.
کال 1900 یو سل وختمه د هند تقسیم نه مخکې شروع شي،
او دا غیر پس بیا افغانستان کې کابل ټوله نواب په پیښور کې چې کارنس پنځه پنځه میسي کې چې پښتو اکیډمي اعلانو دغه بیا دغه غونډې وي او د دې نه علاوه په کوټه او په پیښور کې نورو ښارونو کې داسې غونډې ډېرې زیاتې شوي دي په مختلفو موضوعاتو باندې شوي دي. هغې سیاسي اړخونه هم دي، هغې ادبي اړخونه هم دي. زه فکر کوم چې د دې هغه راوړنې چې کومې یا فائدې زیاتره په دې وجه نه وي شوي
ریاستی اداروں مختا کے خودلشی پدغاڑا یوزل بیا ڈاکٹر خادم حسین
داسی کمیټی تر مخه نه راځي چې اغي سره ان کمیټی چې اغه ریپرزنټټیو کمیټی نمائنده کمیټی وي او هغه نمائنده کمیټه د دې منطقي په مختلفو دولتونو سره د اغي سره او کی د اغي فالو اپ کی او مسلسل خلکو سره د دولتي خلکو سره په دې ناشتا او کی په دې خبرې اترې کی که چېرته ریپورت مخه تر دې عمومي وړاندیزونو راشي نو اغه وړاندیزونه او اغه مطالبه اغه خلکو ته
د ادبی غونډو کانفرنسونو سره سره په افغانستان او پاکستان کې وخت په وخت د پښتنو په قامی ستونزو جرګی هم شوې دي، خو په ډیرو موقعو دغه جرګو غوښتنې او سپارښتنې نه دي عملي شوې. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اته کله مخ کې داغه وخت خیبر پښتونخوا گورنر په ټولو قبایلی جنسو کې د اسلامي کالج د څنګه پرانستو اعلان کړو چې پکې په لومړی مرحله کې پسدا او پاړه چنار کې د یادو کالجونو لپاره ټولې تیاریاں هم نيسته پوره شوې. خو د اسلامي کالج یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان وایي چې د زینو لامنو لوندو وجه دغه منصوبه د ځند ښکار ده. تفصیل ازلان یوسفزی په دې رپورت کې راکوي.
مشال ریډیو ته ترلاسه شوی سرکاري دستاویزاتو تر مخه د 2008 کال د اگست په 15مه نیټه د خیبر پښتونخوا د هغه وخت گورنر اویس غنی د چارواکو په یو غونډه کې په ټولو قبایلی جنسو کې د اسلامي کالج د سانګو پرانستلو منځوري ورکړه. د کال 2008 د اگست په 15مه نیټه د اسلامي کالج یونیورسيټي انتظامیه او فاټا سیکریټریټ په لومړی مرحله کې د ګورنمنت کالج کامرس پاړه چینار او د سادې د ایوان پبلک سکول د ودانیو په سبرخه کې د اسلامي کالج په سانګو پرانستلو باندې سلا شول. په دې منصوبه کې د اسلامي کالج انتظامیه لخپل اړخه د 1 کروڑ روپو ورکولو اعلان هم وکړو. خو د منصوبې د اعلان د 8 کالو تیرېدو باوجود د اسلامي کالج سانګې نه خو په نورو قبایلي سیمو کې خلاصې شوې او نه هم په پاړه چینار او ساده کې چې ټولې تیاریانې یې نږدې پوره وي. په دې اړه د اسلامي کالج یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان مشال ریډیو ته وویل
انفیکټ زمونږ ته دا غو چې مونږ د انټرنیټ شروع کوو فرست ایئر نه او دا بیا په بارا بوزو مونږ د اډمیشن ایکسرسایز وکړو بس زه پکې کډنټ شوم او پرابلی هغه وخت کې جوړې ده بیا روسو پکې د پارت ان اف ریزرویشن رال نو ټول په ځای ار سپاتې شو زه چې بیا رالم واپس اگین ما هم دا غږ نه پکټ اپ چې کې وزیرستان کې نو وخت یې کړو الټا آی فیلټ اټ چیرې مې بی دا کم کرایسس چې دی چې دلته لګ ایجوکیشن ایکسټنشن نو کې دی چې دس مې امپروو کورم ایجنټس سره سره مونږ ایون په وزیرستان کې ناشې ده کو یې باندې خبرې اترې شروع کړې.
پروفیسر اجمل خان زیاته کړه چې د ځنې لاملونو لوجې په پړه چینار او ساده کې د اسلامي کالج د سانګو پرانستلو دغه منصوبه وزنډول شو، خو د لاملونو په اړه د تفصیل ورکولو څخه ډډه وکړه. لقرمی جنسي د قامی سملې په خوانی غړې منیر اورګزې وای چې په دې لړکی کوششونه کوي، خو موجوده گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی په دې منصوبه کې دلچسپي نه اخلي.
موال په نور په ندی تعلیم باندې توجه وکړو چې د نوم کله سټیشن حاصل کوو هغه نور څه به مو د مسلمان کلیجې د تاسو په باره کې شو هیڅ کوم مو د دې وجه د ګورنر ذاتی تور باندې د شي فل هون مخالف تا مو کوشش وکړو چې دا مو کنوینس کړو خو
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی سره د رابطې کوشش وکړو، خو بریالي پکې نشو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
مشخبل خاورا
امر غواړو، امر غواړو.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چوجو ولی زیاتې چوجو
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې دا غمن لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مندي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ ورسې یو بل خبر ته چې په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ټی ایم ای وای چې د روان کال د مارچ نه تر اوسه پورې د خیبر ایجنسی د باړي خواوشا 85,900 کورنۍ خپل کورونو ته لیږلې دي او دوی ته مالی مرستې هم ورکړې دي خو بیا د باړي مشران وای چې دلته د پوځي عملیات تو جګړو په وخت د دې ودانو تعلیمي ادارو ته نقصان رسیدلی دی او د ژوند بنیادی سہولتونه هم نلري دوی وایي چې دوی د پاره د بیا بحالې کارونه پیل شي نور تفصیل لسی مې د مشال ریډیو خبريال فرحه چینواری پر رپورت کې اورو
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د روان کال د مارچ د میاشتې نه تر اوسه پورې د خیبر ایجنسۍ د باړي خواوشا 85,900 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې شوې دي چې په دې کې اکاخیل کمبرخیل بر کمبرخیل شلوبر او ملک دین خیل شامل دي او اوس د کمرخیل قبیلے ستنیدل دوام لري اف ڈی می وای چې د کډوالو ته د ستنیدو نه پس د هر کورنۍ په سر 15,000 روپۍ مالی مرسته ورکوي خو بیا د باړي مشران وای چې ستنیدو ته خوشاله دي خو دلته د 2009 رئیس د وسلوالو پر ضد تر سره شو پوځي عملیاتو لوجه د دوی کورونه سکولونه او نور ادارې ویجاړې شوې دي او باید حکومت ورلا سہولتونه ورکړي او باڑا کی د بیا بحالے کارون پیل کڑی پدے حق لا د باڑی سیمی او مشر سلطان اکبر پردے مشال ریڈیو توائی
خلق دے بے پناہ مسائل اس طرح مخامخ تھی اور وہ شکایتوں روان دی دے سم کارڈ دے رجسٹریشن فارم ولتا ڈیٹا انٹری ریکارڈ کورن بالکل تقریباً چمنگ دا وینو چاہتیا فیصد کورن دا بالکل اڑنگ شوی دی دوسرا وسرا چکم التا دے بحالے کورن دی چکم بنیادی ضرورت نہ دی ابش والا بجلی شولا سرکش والا لیارش والے اور وسرا چکم دے صحت تے پر اسپتال نہ بیچ یو دا دی منگتا فوری فوری بحال کلشی
او دا باڑی یو بلتن جمیلہ پریدی د ستنو شو خلقو د مشکلاتو پاړه وویل
فل هل په وړه کې چې کم خلق نه وتلې خپل کورونو لا نو یو خدادو چې ولتا تر اوسه پرې تعلیمي څه بندوبست نشته دی په دا چې څومره سکولونه وو څومره سرکاري سکولونه وو کم ډیګری کالج وو یا ګرل سکولونه دی هغه ټول لکه مسمار دي نو ظاهره خبره ده چې سکول لوي څوک به تعلیم چته حاصل کی لکه د عوام د مطالبه ده چې هغه ولته یې لوکله واپس کړل چې کم لیاري دي کم سہولت ولا لیار ده چې هغه ته کولوشي کم سکولونه دي هغه متبادل بندوبست وشي کبه ایمرجنسی کې نه جوړیږي څه ټینډ طریقې جوړه شي خو خپل موشمنو لا اې دغه نه علاوه ولته بجلی ډیره په های لیول باندې ډیمیج شوی دو چې کم اس کم په بجلی کې کور وشي
په خیبر هاوس په خبر کې د باړي مرستيال پولیټیکل ایجنټ عارف بیاوی چې د باړي خلکو د بیا بحاله لپاره د خیبر پختونخوا گورنر خصوصي پرمختیاي پیکج باندې کار روان دی او دلته بعد دغه پیکج نه ټول ران شوی سکولونه او د خلکو کور نا بیا جوړول شي او دلته بعد اوبو بجلی نظام هم بیا بحالوي یاد دیوش د خبر ایجنسی په باړه کې پوځي عملیات سر ته رسیدلی دي او حکومتي واکمنی پکې بحال شوې ده خو بیا د سارا اړوند سیما تیرا کې د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مسافرو خبرونه
د تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د مازیګر 15:30 بجې کېدونکو د لن خبرونه له فرخنده اسد نور.
د سعودي عرب چارواکي وایي د مکه مکرمه په حرم شریف کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لویدلو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او پولیس کړه نور ژوبل دي. پاکستانی چارواکي وایي په ژوبل کې څه باندې 50 پاکستانیان هم دي چې د ځینو تعلق د خیبر پښتونخوا له سوابي او سواد سره دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت بیا وایي د مسجد الحرام د کرین په پیښه کې یو افغان هم وژل شوی او 29 نور ژوبل دي. د اورغزوی جنسي د توخسرای کیمپ د کډوالو 800 کورنۍ به د روانې میاشتې په 9 نیټه خپل کورونو ته استنیږي. په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دریمه برخه روانه ده چې پکې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې له پرون راهیسې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین پیل شوی. په هند کې نن د ګیس په یوه 14 کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دغه پیښه په مدیا پردیش کې په یو ریسټورانټ کې شوې ده چې پکې 80 کسان وژل شو او سلو زیات ژوبل دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د وزیر اعظم ابراهیم مالب استعفا منظوره کړې ده. وزیر اعظم او د هغه کابینه نن د خپلو چوکو مستفی شول. په وزیر اعظم او نورو وزیرانو د درغلۍ او تورونه وو. روس په امریکا غږ کړی چې د دوو لویو پوځي طاقتونو ترمنځ د رابطو بحالولو لارې بیا پرانیزي چې دا رنګ د غیر ارادي پیښو مخه ونیول شي. په امریکا کې د 2001 کال د 11 سپتمبر په ترنګریزو حملو کې د وژل شوو کسانو زرګون خپلوان پرون په نیویارک کې د دې غمجنې پیښې د 14 کلیزې په وخت راټول شوي وو چې دا رنګ د پیښې قربانیانو ته درنښت وړاندې کړي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د شام د ولسمشر بشار الاسد سره د روس د ملاتړ د زیاتېدو له کبله ماسکو ته خبرداری ورکړې دی. په هغه مرکه کې چې نن د جرمني په ورځپاڼو کې خپره شوې، فرانک والټرشټاین مایر ویلي چې داسې حالات باید رامنځته نه شي چې د نړیوالې ټولنې لپاره ناممکنه شي.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سیرت زهیر نو ورو چې په پاکستان کې د بیلابیلو رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکی سدي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریه کې وای چې د ترخګری د خاتمه لپاره حکومت قامي تګلارې اعلان کړې ده او په هغه د عمل درآمد لوجي تر ډې راه ده. په شمالي وزیرستان کې د ترخګری خاتمه شوه. د ادارې په وینا چې د کیس شک نشته چې د ترخګری د خاتمه لپاره به یو غد وخت پکار وي او که څه هم د پاکستان په نور برخو کې د ترخګری په پیښو باندې سلګ ډیر قابو موندل شوی، خو بیا هم د خطرې وریزي ګرځي را ګرځي او موږ په مکمل توګه د ترخګری د پیښو یره نشورت کوله. نو اوس وخت راغلی چې د وفاق سره سره صوبایي حکومتونه هم د ترهګری د خاتمه لپاره خپل غوړ کردار ولوبوي او د نړۍ ټولو سیاستوالو له هم د حکومت سره وګپوګه ودریدل پکار دي. ادریا اخیری کې لیکي د ترهګری د مکمل خاتمه لپاره به ضروری وي چې وفاقي او صوبایي انټيليجنس ایجنسیانو په خپل منځ کې رابطې او مرستې زیات کړي او د دې سره سره باید چې پچم مالت کې هم ولس په خپلو کې کمیټې جوړ کړي او په خپل خوښه نظر وساتی. نو د ملک هر وګړی چې د ترهګری د خاتمه ژمنه وکړي نو هل به ممکن شي چې په دې ملک کې یو وار بیا امن پزای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل ادریې کې وایي چې د 1300 راهسي پاکستان او افغانستان کې ناامنۍ د سیمې د اوسیدونکو ژوند د خطر او وسوسو سره مخ کړی دی، ځکه چې داسې حالات کې د امن او قلاري امکان هم د بی یقیني په تیرو کې ورک شي. البته دا خبره د اطمینان وړ ده چې پاکستان افغانستان د خپل منځي اعتماد بحالي او بد اعتمادی ختمولو د پاره په اقداماتو اتفاق کړي او دغه لړکی په یو مسوده هم کار شروع دی. ادریه مخکلي کې چې د اتفاق رای د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او پاکستانی خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز ترمنځ وړاندې ورځو کې کابل کې شوې و. بل دا چې دوانو ډلو د ترهګری او په خاص توګه د داعش په ضد خپل خاور د اقداماتو فیصله هم کړي ده چې دا شند دغه نوې خطر د سیمه د مسلو سره مخ نکړي. ادریه اخیری کې لیکي چې افغانستان کې دا وخت امنیتي امنیتی وضعیت ډیره خنده دارنګ پاکستان کې هم مسله والی ډلې وخت په وخت کاروایانه کوي خو د دې مکمل خاتمه لپاره بعد دوه ملکونو لا په شریک اقدامات کول پکار وی او د میډیا دلار یا د بیانونو په ذریعہ دښمن ته دا مقور کول نه دی پکار چې هغه د دوه ملکونو امن تاله ترقه کړي نو ځکه د دوه ملکونو مشروالۍ لا ډیر د سوچ او فکر نه کار اغستل پکار وی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز ورځپاڼې افغانستان کې د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه د منځلو په دغه ترس کې د شوي تشدد په اړه رپورټ خپور کړی دی. بلخوا ډی پی خبري ایجنس په اسلام آباد کې د یو مذهبي ګوند یو مشر د پولیسو لخوا د نیول کېدو په اړه رپورټ لیکلی. شاهین بونیری د دواړو رپورټونو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي په کابل کې د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه د نمانځلو دستور هغه وخت تشدد لور ته لاړه کله چې د هغه پلویانو د وسلو سره د ښار په لارو کوڅو کې گشتونه پیل کړه. چارواکي وایي چې د تشدد په پیښو کې د افغانستان د استخباراتو د یو چارواکي په ګډون دوه کسان ووجل شو او لږ تر لږه پنځه نور ټپیان شو. ورسپانه لیکي سره د دې چې ډېر افغانان د دې سره متفق نه دي خو د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه نمانځل د افغان حکومت یو دود ګرځېدلې دی. د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو په رنګ د ډېرو په نظر احمد شاه مسعود د خپل وخت د نورو جنگ سالارانو په شان په ظلمونو کولو تورن شوی دی. سږ کال هغه وخت دغه دستورو یو سیاسي رنګ واخیسته کله چې د احمد شاه مسعود پلویان د خپلو ټوپکو سره د کابل د لارو کوڅو نه تېرېده او د ولسمشر غني پر ضد نارې وهلې. بلخوا ڈی پی اے خبری ایجنس په راپور کې لیکلی دی چې پاکستانی چارواکو د جمعې په ورځ د هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی او د جمعیت علما اسلام یو مشر مفتی کفایت الله هغه وخت اونیولو کله چې هغه په یو تقریر کې د وسلوال ډلې لشکر جنگوي د وجل شوی مشر ملک اساق مده ویلې. د پولیسو چارواکي انور چودري خبری ایجنس ته ویلي مفتی کفایت الله د پوز او د وسلوالو پر ضد په پوزي عملیاتو هم انتقاد کړي وو. د مفتی کفایت الله نیول ورستو د هغې منځته راغله کله چې د هیواد د کورونو چارو وزیر د زیارت په ورځ اعلان وکړو چې حکومت به هغه تقریرونه هیڅکله ونه زغمي کوم چې خلک تشدد او مذهبي سغدریزه ته پاروي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو نوی مشر خپل یو استازي منځني ختیځ ته لیږلی سوال ته د طالبانو د میشتو مهمو چارواکو ملاتړ را خپل کړي. د سولې عالي شورا له دې ډلې غواړي چې د سولې په ټپه درېدلې خبرې بیا پیل کړي. رپورټونه وایي د طالبانو مشر ملا منصور خپل استازي ملا جلیل منځني ختیځ ته لیږلی سوله هغو طالب چارواکو سره خبرې وکړي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشري کوي یا هم وخت نا وخت په متحده عرب اماراتو کې له ډیپلوماټانو سره کتنې کوي. صالح محمد صالح له تفصیل سره.
د طالب مشر ملا عمر د مرګ د خبر اعلان کلیوي خوا د طالبانو په رهبرۍ کې درزونه ایجاد کړل لبلې خوا د سولې هغه خبرې هم په ټپه ودرولې چې په پام کې و دویم پړاو یې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ په پاکستان کې وسی. په همدې حال کې د سولې عالي شورا د طالبانو له ډلو ټپلو غواړي چې د سولې خبرو ته د افغان ولس په غوښتنه ادامه ورکړي. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله مطرح کړه.
زمونږ غوښتنه د طالبانو یا د ټولو مخالفینو نه دا ده چې د افغانستان خلک او ولسونه او حکومت د سولې شورا ټول د دې نه دا غواړي چې د سولې لپاره آمادګي وښيي که په وحدت سره یې خو ډېره ښه ده او یو مشر ولري او موقف یې وي او دریځ یې وي او پالیسي وي.
روټرز اجنس لیکي په قطر او متحده عرب اماراتو کې به د طالبانو له مشرانو سره د خبرو نتایج دا په ډاګه کړي چې آی د طالبانو دغه ډله به د ملا منصور ملاتړ وکړي او کنه. د طالبانو یوې سرچینې روټرز اجنس ته ویلي په منځني ختیځ کې د طالبانو رهبری په پام کې لري چې له ملا منصور نه خپل لار جلا کړي ځکه دوی اندېښنه لري چې ملا منصور د پاکستان له استخباراتي ادارې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. پاکستان له زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ تورن سوی خو دغه هیواد تل دغه تورونه رد کړي دي. د طالبانو دغه سرچینې چې نوم یې نه ده اخیستل سوی رویټرز اجنس ته ویلي د طالبانو ځینې مهم غړي لکه طیب آغا او ملا حسن رحماني داسې احساسوي چې له پاکستانه ورته ګواښ متوجه دی. طیب آغا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وو او رحماني د ملا عمر پخوانی مرستیال او د طالبانو د سیاسي شورا مشر وو.
دا مشال ریډیو دا.
د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو پر پوستو په ځان وژونکو حملو کې اته حمله کوونکي او لس نور وسلوال وژل شوي دي. دغه راز په یو بله پیښه کې د معروف ولسوالۍ یو ملا امام د مخالفینو لخوا تر تختول کېدو وروسته وژل شوی او مړی یې په ماین الوزول شوی. محمد صادق رښتینی له کندهاره رپورټ لري.
د کندهار د پولیسو ویان زیاد درانی ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ نه وخت د شاولی کوټ ولسوالۍ د وچبختو په سیمه کې د محلي پولیسو پر پوستو په حمله کې لومړی یو ځان وژونکي ځان ته چاودنه ورکړی او وروسته و نورو ځان وژونکو غوښتل چې د محلي پولیسو پوستو ته داخل شي چې د پولیسو دخوا وژل شوي. د درانی په وینا په دغه حمله کې درې محلي او یو ملي پولیس ټپیان شوي. درانی وایي چې تر حملې وروسته د پیښ په ځای کې د پولیسو په عملیاتو کې لس نور وسلوال طالبان وژل شوي.
د شاولکوټ ولسوالۍ د وچ باختو په ساحه کې چې حالت زموږ د محلي پوستې په ځای پر ځای دي، د یو د اته ځانمرګو په شمول پنځه نور وسلوال مخالفین غوښتل چې په یادو پوستو باندې برید وکړي. د محلي پولیسو لخوا پیژندل شوي دي مخکې له دې چې دوی ځان تر هدفه ورسوي. یو ځانمرګي ځان ته چاودنه ورکړې ده. د ځانمرګي په چاودنه کې درې محلي پولیس او یو ملي پولیس ستې ته پیان شوي دي، او د دې لخوا په متقابل برید کې و نفر نور ځانمرګي چې هم د برید هوډ یې درلودې له منځه تللي دي، البته په مرمۍ ویشتل شوي دي. او تر څنګه په ساحه کې د تفصیلي عملیاتو په ترڅ کې پنځه نور وسلوال مخالفین چې هم د دوی سره تړاو درلودي هغه هم وژل شوي دي.
دغه راز په یو بل پیښه کې د معروف ولسوالۍ یو ملا امام د مخالفینو لخوا تر تشتول کېدو وروسته وژل شوی او جسد یې په ماین الوزول شوی. د پولیسو ویان زیاد رانی وایي چې دغه پیښه نن سهار د معروف ولسوالۍ په شاخیل کلي کې رامنځته شوی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکا وایي چې په افغانستان کې د خپلو پیل شوو پنګونو د بشپړولو هڅه کوي. په کابل کې د دغه هیواد سفیر مایکل مکینلی له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې امریکا له افغانستان سره د مرسته کوونکو یو لوی برخه جوړوي او ژمنه کوي چې خپل مرستو ته به دوام ورکړي. له ښاغلي مکینلی سره سفیر لاستانګزی مرکه کړې او په سر کې ورنه د دغه هیواد د اقتصادي مرستو پوښتنه کړې.
The United States is an integral part of that commitment.
د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د مرسته کوونکو یو لوی برخه جوړوي. لکه څنګه چې مونږ په تیرو ديار لس کلونو کې همکاري کړې ده، مونږ دې ته ګورو چې څنګه وکولای شو له ملي وحدت حکومت سره مرسته وکړو چې د پرمختګ په خاطر خپل هدفونو ته ورسیږي. د همدې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له افغان حکومت سره د پرمختګ په اړه د همکاري نوې باب پرانیست. کله چې افغان ولسمشر په مارچ میاشت کې امریکا ته ولاړ او ولسمشر اوباما سره یو کتل، د همکاریو دغه نوې فصل پرانستل شو او تمرکز یې تر ډیره په هغو لومړیتوبونو دی چې افغان حکومت وړاندې کړي. دا لومړیتوبونه د افغان حکومت لخوا وړاندې شوي چې موږ یې د پوره کولو لپاره د $800 میلیونه د مرستې ژمنه کړې ده، څو افغان حکومت وکولی شي په کارولو سره خپل کارونه ترسره کړي.
We look forward to working with the government on implementing this important new initiative.
How do you evaluate efforts and promises which been made by Afghan governments in
افغان چارواکو د همدې چې په پایل کې ریکا او سامپ کانفرنسونو کې ځینې ژمنې وکړي، څه فکر کوي دوی به وتوانېږي چې خپلې ژمنې پوره کړي؟
موږ
باوري یو چې د ملي وحدت حکومت په لومړني کال کې ډېر څه کړي دي. د بېلګې په توګه کېدای شي وایي چې د کابل بانک قضیه، د تیلو قرارداد، د کورنیو چارو د وزارت اصلاحات، دا هغه څه دي چې ترسره شوي دي. کله چې د بانکي سیستم د اصلاحاتو په خاطر د حکومت ژمنې ګورو، دې ته هیله من کېږو چې افغان حکومت خپل بانکي سیستم د نړیوال مالی نظارت کوونکي بنسټ په مرسته اصلاح کوي. کله چې تاسو وګورئ چې افغان حکومت د قراردادونو د اصلاح په خاطر څومره قراردادونه کتلی او څومره پیسې په دې برخه کې سپما شوې دي، دا یو پرمختګ ښیي. د چې افغان حکومت د لوړ رتبه پلاوي په غونډه کې د اصلاحاتو په خاطر ځینې هدفونه په ډاګه کړل او دې ته ژمنه وکړه چې اصلاحات براولي، نو موږ فکر کوو چې د همدغو هدفونو په پوره کولو کې له افغان حکومت سره کار کولای شو. او دا هم ویلی شو چې په راتلونکو څو میاشتو کې به ډېر څه ترلاسه شي.
We think a lot can be achieved in the coming months.
Mr. Ambassador, what do you think how much these kind of
خغلی سفیر څه فکر کوي چې په افغانستان کې د ورته نړیوالو غونډو تر سره کېدل به څومره مرسته وکړي چې افغانستان په خپل پښو ودرېږي؟
Well, the fact of the matter is these international gatherings are
خبره دا ده چې د داسې لوی غونډو جوړیدل په خپل ذات کې ډیر زیات مهم او د افغان حکومت په کارونو څارون کې دي. د دې لپاره چې دغه غونډو په واسطه هغه یوه دونه چې افغانستان سره مرسته کوي او ملاتړ کوي سره یوځای کیږي، مونږ کولای شو د دوه غونډو لارې لا خپل افغان سیالانو او چارواکو سره وګورو. راتلونکي کال به په بروکسل او وارسا کې ډېر مهم غونډې وشي چې نړیواله ټولنه به د افغانستان د امنیت او پرمختګ په هکله غونډه کوي او خپل مرسته به اعلانوي. نو دا ډېرې مهمې او څارونکي غونډې دي.
Gatherings.
The final question, what are your plans for investment on
Urustay pukhtana dada che de Afghanistan pa tabii zirmo o bansati zo bar khobande taso de pangawani la para ts programuna la re.
We are looking to complete investments that we have made.
مونږ په یو شمیر پروژو کې د خپلو پیل شویو پنګونو د بشپړولو په لټه کې یو. پراتلونکو درې کلونو کې بلکې څنګه چې د برېښنا د انتقال د مزید غزولو لپاره د 200 میلیونو ډالرو مرسته اعلان شو، مونږ له کابل نه تر کندهار پورې د برېښنا د مزو د غزولو په برخه کې پنګونه کوو. مونږ د سړکونو په برخه کې پنګونه لرو. په شمال کې مونږ د برېښنا په برخه کې پنګونه کوو چې د شبرغان پروژې بیلګه ده. نو دا ټول د میلیارډونو ډالرو پروژې دي چې مونږ یې شمنه کړی ده. افغانان د نتایجو په تمه دي. دوی نور ژمنې نه غواړي، مرسته کوونکي هم د نتایجو په تمه دي. نو موږ په یو ښه لار په مخ روان یو او په دې تمه یو چې تر راتلونکي کال ځینې دا پروژې بشپړې شي چې د افغانانو په درد وخوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو په اړه یو مقاله خپره کړې. د مقالې لیکوال خالد عزیز له ډیپلوماټانو، افغان چارواکو، سیاستوالو، کارپوهانو او ځوانانو سره د مرکو پر اساس لیکي چې د دې دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې په ډېر نازک حالت کې دي. د لیکوال په وینا د پریشانې خبره ده چې د دې اړیکو د ښه کولو لپاره مناسبې هلې ځلې هم نه کیږي. بوریوال کاکړ د دغه مقالې غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
په ډان ورځپاڼه کې د خبرې سوې مقالې لیکوال خالد عزیز لیکي، افغان ولسمشر اشرف غنی له واک ترلاسه کولو وروسته سمدستي پاکستان ته سفر وکړ. مقاله لیکي، افغان ولسمشر اشرف غنی چې کله پاکستان ته او بیا د پوځ مرکز ته ولاړ، نو له دې څخه هغه دوه څرګند پیغامونه ورکړل. د لیکوال په وینا یو داو چې د هغه په فکر د پاکستان بهرنۍ تګلارې د پوځ په لاس کې ده، او دویم داو چې هغه د طالبانو د کوټې شورا خبرو ته د کښېنولو لپاره هم پر پاکستانی پوځ تکیه وکړه. له هغه وروسته د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو داسې هوکړه هم وسوه چې معلومات به سره شریکوي او د وسلوالو پټنځایونو به له منځه وړي. د مقالې لیکوال لیکي چې د پاکستان د ISI او د افغانستان د ملي امنیت ترمنځ د دې تړون په افغانستان کې بیخي کلک مخالفت وسو. لیکوال زیاتوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د شوالي اړتیا وه چې په عین حال کې د اگست پر 8 نیټه په کابل کې پر لپسې 14 تر 50 زیات عام افغانان ووژل او شاوخوا 300 ټپیان کړل. لوړپوړو افغان چارواکو له بریدونو وروسته پر پاکستان کلک نیوکې وکړې او په ځانګړې توګه یې پر حقاني شبکه تور پورې کړ. دی افغان چارواکو ویل چې پاکستان د افغانستان په اړه خپل تګلار نه ده بدله کړې او د افغانستان په حواله له دوه مخې کار اخلي. لیکوال خالد عزیز لیکي چې په کابل کې له بریدونو وروسته یو خو افغان پارلمان او مدني ټولنو له پاکستان سره استخباراتي تړون رد کړ او بل د افغانستان ملي امنیت پر ISI د دوه مخې تور پورې کړ چې ولی د ملا عمر مړینه تر دومره مودې پټه ساتلې وه. مقاله زیاتوي چې له دې هر څه وروسته د پاکستان په اړه د افغانانو نظر تر دې حد منفي سو چې په کابل کې یو ځوان وویل، موږ له پاکستانه دومره کرکه کوو لکه فلسطینیان چې له اسرائیله کرکه کوي. د لیکوال په فکر تر ټولو د پریشانۍ خبره دا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې خرابو اړیکو د شکولو لپاره داسې هلې ځلې نه کیږي لکه څنګه چې په کار وي. خالد عزیز لیکي چې اوس داسې وخت راغلی دی چې له پاکستانه پلاوی افغانستان ته ولاړ سي، د هغوی ګیلې واوري او باور یې ترلاسه کړي.
دا وو بوریوال کاکر. ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یوه اداره کې لیکي، په دې وروستو کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې یو مشر غړي مفتي کفایت الله د خبرو پر مهال د پاکستان په امنیتي ادارو نیوکې وکړې او د وسوالو ستاینه وکړه چې وروسته د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د نفرت ډک تقریر خپرولو په تور مفتي کفایت الله گرفتار کړ. ادارې لیکي، د دې حالاتو نه داسې څرګندېږي چې پاکستان د سخت دریځو پر ضد بغیر د ستوپیره کاروایانې کول شروع کړي دي چې د ترهګرۍ د ختمولو په هدف یو ښه ګام دی. د ادارې مهم ټکی درته زمونږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د جمعیت علما اسلام فی ډلې د یو مشر مفتی کفایت الله نیول هغو خبرو ته اشاره ده چې د پاکستان ریاست څنګه د هغو کسانو خلاف اقدام کوي چې د نفرت ډک تقریر په ذریعه تشدد خوروي. پر مفتی کفایت الله تور دی چې نوموړي په چنوټ کې د خبرو پر مهال پر ریاستي ادارو نیوکې وکړې او د وسلوالو ستاینه وکړه. د دې وروسته ترهګرۍ مخنیوي ادارې کارکوونکو مفتی کفایت الله بندي کړی دی. دا په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد د قانون د یوې مادې د عملي کېدو وروسته لومړی گرفتاری ده. د دې سربیره په دې وروستیو کې د لاهور های کورټ په چاپي او برېښنایي رسنو کې د متحده اقوامي مومنټ ګوند مشر الطاف حسین په تقریرونو او تصویرونو خپرولو او فعالیتونو په اړه په ریپورټونو ورکولو بندیز لګاو. ادارې لیکي د دې اونۍ د پیل د ورځو راهیسې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه د فرقهواریت په بنیاد د تشدد او د نفرت خورولو د لمین سوړلو لپاره په لارو چارو خبرې کوي. دغسې د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان اعلان کړی دی چې اوس به هیواد او کسانو پر ضد هم کاروائی کوي څوک چې بل چاته کافر یا غیر مسلم وایي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د وړاندې نه د نفرت ډک تقریرونو د وسلوالو د ستاینو پر ضد ګامونه پورته کړي دي. ادارې لیکي اوس حکومت د هغو کسانو چې نور خلک د تشدد خوا ته پاروي پر ضد د نه برداشت پالیسي خپله کړې ده. ډیلی ټایمز لیکي دا یوه ښه نښه ده چې د پاکستان موجوده حکومت او پوځي مشرتابه هغو نتیجو ته ورسېده چې د سخت دریځو پر ضد به بې د توپیره کاروایی وکړي. د منفی فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یوې واضح پالیسۍ د غیر موجودګۍ له وجې پاکستان په ډیرو مسئلو کې ګیر شوی دی. نفرت خوروونکي کسان د خپلو ګټو پوره کولو لپاره په ښکاره ډول د حکومت واک نه مني او د مذهب په نامه د نورو خلکو د وژنې لپاره خلک هڅوي. ډیلی ټایمز لیکي د مذهبي سخت دریسۍ داسې فعالیتونه چې پرې حکومت قابو نشو اچولی هیواد کې بد امنی پیدا کړې ده. ادارې لیکي د بد مرغه د پاکستان کامیابه حکومتونو په تیرو وختونو کې د اغو شیطانی سوچونو ختمولو لپاره سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي چې له وجې په هیواد کې ترهګري پیدا شوې ده. ډیلی ټایمز په اخره کې لیکي اوس مناسبه وخت دی چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سخت دریسۍ د تل لپاره د ختمولو په هدف په مسلسله توګه کار وکړي.
دا وانی ساج ملتا سمشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د کلتور څنګه وای چې دا ځل د اسلام آباد په لوکورسه کې په کلتوري میله کې بدوی د پیخر خار مشهور ځایونو نمونه خلکو ته خای چې په کې به کې سخانه او ګنټګر شامل وي. د دې میلې لوجې به د پښتو کلتور ته سمره ګټه ورسی. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیرت ظهیر دا رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د کلتور څنګه په وینا چې اسلام آباد لوک ورسه کې به دروانې میاشتې د 15 نیټې نه کلتوري میله پیل کیږي چې پکې به دازل دوی د دې صوبې ځانګړي روایت او کلتوري ځایونه خلکو ته په ګوته کوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا د کلتور ډایرکټر محمود خان وی چې دازل دوی تابعیا کړی دا چې د پښتنو د نور کلتور سره سره خلکو ته دوی د خیبر کیسه خانه بازار ګنټاګر او چوکیتګر په شمول د نورو کلتوري ودانو نمونی وخایي چې نړۍ د پښتنو د دې صوبې د تاریخي ځایونو او کلتور نه هم خبر شي. محمود خان په دې حقلا زیاته کړه.
عربا بغل جوړیږي داغه شکل به جوړیږي کیسه خانه بازار به پکی وي او ګنټاګر به پکی وي ان شاء الله. او دې زبردست پروګرام دی زموږ څنګه د چلې چې په هر کال کې د لوک یو انوال سلیبریشن دی لوک میلا. نو اکه مونږ باقاعده اخلو اکه مونږ خیبر پښتونخوا په وینې جوړو یو او اکه زموږ ټول چې کوم ثقافت دی د خیبر پښتونخوا چې اوجاګر کوو یا اکه زموږ د ښکاری دا زمونږ فوک ډانسز دي زمونږ فوک سنگینګ دي زمونږ ټریډیشنل فوډ دي او پر په خبر پکې مونږ آباد کړی یال تر ټول خیبر پښتونخوا پکې آباد دي. ټول ډی خان نوغله تر هزارې پورې چې کوم له اوسوات پورې دا ټول هر قسم خلک پکې وي.
کله چې مشال ریډیو د لیکوال او کلتور پوها اکبرتینا د دې میلې تابع کوي دوه په حق له پختل نو هغه وی چې باید د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمه په مستقل بنیادونو باندې په لوک ورسه کې د پښتنو د کلتور نخي کېږي. اکبرتی وی
کم د پښتنو اجتماعي ژوند دی دغه کلاور دی دغه کلچر دی پاغه باندې به هم یو مثبت تر کیږي کو پلو کرته کې داسې قسمه اکټیویټیز کیږي. خو زه دینه بیا ته زه یو خبره کول غواړم چې کوم کې ګندارا سیولایزیشن چې کم دی هغه زمونږه منل شوی تنظیم دی چې زمونږ تر زرګونو کال تاریخ د انسانانو خو نو د پیښور سره سره پلو کرته کې په مستقله توګه باندې د ګندارا تنظیم نه خني خاني اوله ګول شي چې پاغه کې زمونږه تخبه کنګرات کې پاغه کې زمونږه د بوتکړې ګلکدي پاغه کې جمال غړي شاباش دا رنگ چار صدا او دا ټول د پښتونخوا وطن چې کوم ګندارا سیولایزیشن دی دا غي نخې نخانی اولګي نو د دې نه با زمونږ چې کوم الته سیلانی راځي کوم لوکل خلک دی نو هغه ته با یو ډیر مثبت پیغام ورکړي.
د ذکر د په اسلام آباد کې هر کال د پاکستان د کلتورونو مشترک اداره لوک ورثه دارنګ میلې تابع کوي چې پکې د پاکستان د سلور وڼو صوبو خلک د خپل کلتورونو خودنه کوي او د غرنګ دی میلې ته په اسلام آباد کې مش غیر ملکیان هم راځي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د کوزو مومندو د کرپ دا د سرکاري سکول زکونکي پر خالی ډاګناس تکړه کوي. په دې سکول کې یو سلسله وخ ماشومان سبق وايي خو استادان یې یوازې درې دي. دوی شکایت کوي چې د زده کړو له بنیادی سہولتونو هم محروم دي. شانواز ترکزی رپورٹ لري.
د کوزه محمود ایجنسی په اقرب ډاک کې د سرکاري پرایمري سکول زده کوونکي وای چې نه خو د هغوی د سکول سلور اړخیزه دیوالونه شته، نه خپلې وبشته او نه د ناستې لپاره کرسۍ میزونه او یا ټاغاره.
عادل وبم نشته د ټاټونه مستر نل ته ناستې د سورت ګرمې خوې. عبدالباسی قالا انت نه تا وکړې دی وبم نشته وبول لریزو استادان مارموت ناستې.
په دې سکول کې یو سل او څلوېخ ماشومان سبق وای چې د نږدې کلو ناراضي او د سکول د دوو کوټو مخامخ د تورو کې کرانو د لاندې او یا ځینې ماشومان د کوټو سورو ته ناست وي.
مسعود سلورم کې ټراټونه هم نشته او چال دیواریم نشته او اړه منډې را منډې وخی او بو بیلی راځي او بو لا غتا کوټو زم کرام نه کځي جی. نو استادان له کولر کې راولو مونږ یې دوه دوه کسان زول ته سکو به راځو دلته بوټو مور ته ناست او د برانډا کې واړه ناست چې کله غرمه شي نو ډیر ګرمي جمع والر یو زیان شتري واړی یو بل پاسه ناشته یخنی چا صدرونه راوړي چا بلینونه کمره والا ده.
دغه کلی وسیدونکو سپینګر افسر خان وای چې حکومت هر څوک تعلیم خکول وغواړي نو اول دی بنیادی تعلیمي اداري خېکړي چې د ماشومان بنیاد مضبوط شي.
د کپلو د غوشي پیښو لیکنه دا خو غریبانی ټول غریبانان دي واسه نشته چې د کپلو د جامو خیر وساتل شي او د کتابونو د غوشي نه ټاټونو ټونو بندوباس نشته جیدا همدا سیناستی په ډاګه باندې کنه.
د دغه سکول مشر استاد نثار خان سره مې هم خبره وکړه.
ماشومان چې موږ کنټرول کولم نشو ځکه موږ درې کسان یو سبق لوي خبره دغه کنټرول ایم ګران دي. په دې وجه باندې چې کوم ځمله په کاله شمل یو ټیچر راکی کومه کې ماشومان نه راځي نو بهر خلک ماشومان بار ولاړي دی ورونه می ورونه ته فور ته او اکثر کوم دې بیا موږ چټي کو را کاشات نه والا کومرو کې کوم دې پیندم سلورم پیندم درېم دویم والا دا کومرو کې کینو خو سخته ګرمي.
سرکاري زمي چارواکي وای چې د یاد سکول د سلور اړخیزه دیوالونو او د اوبو لپاره هغوی ډیر زر کار شروع کوون کړي او نږدې وختونو کې به دغه سکول ماشومان او دغه ستونزې هوار شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یو ری بیا لند خبرونه لفرخنده اسد نوورو. د سعودي عرب چارواکي وای د مکه مکرمه په حرم شریف کې 13 ورځ د تعمیراتي کرین د لویدلو له امله لک تر لګه یو سل او کسان وجل شوي او په سلګونه نور جوړول دي. پاکستانی چارواکي وای په جوبلو کې سبا نه 50 پاکستانیان هم دي چې د ځینو تعلق د خیبر پښتونخوا د سبابي او سواد سره دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت بیا وای د مسجد الحرام د کرین په پیخه کې یو افغان هم وجل شو او 9 نور جوړول دي. د اورګزو ایجنسی د توخسرای کیمپ د کډوالو 800 کورنۍ بعد روانه میاشتې په 9 منیټه خپل کورونو ته استنیږي. په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دریمه برخه روانه ده چې په کې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې له پرون راهیسې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین پیل شوی. په هند کې نن د قدرتي ګیس په یوه چاودنه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دغه پیښه په مدیا پردیش کې په یو رستورانت کې شوې ده چې په کې 80 کسان وژل شو.
زیات جوبل دی. د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی د وزیر اعظم ابراهیم مهلب استفا نن منصوره کړی ده. وزیر اعظم او د هغه کابینه نن د خپل شوکو مستفی شول. په هغه او نور وزیرانو د درغلیو تورونه وو. روس په امریکا غږ کړی چې د دوه لویو پوځي طاقتونو ترمنځ رابطو بحالولو لارې بیا پرانیزي چې دارنګ د غیر ارادي پیښو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې روس له شامي حکومت سره پوځي مرستې زیاتې کړې. په امریکا کې د 2001 کال د 11 ستمبر په ترګریزو حملو کې د وژل شوو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د دغې غمجنې پیښې د 14 کلیزې په وخت راټول شوي وو چې دارنګ د پیښې قربانیانو ته درنښت وړاندې کړي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د شام د ولسمشر بشار الاسد سره د روس د ملاتړ د زیاتېدو له کبله ماسکو ته خبرداری ورکړې. په هغه مرکه کې چې نن خپره شوې، فرانک والټر شټاین مایر ویلي چې داسې حالت باید رامنځته نه شي چې د نړیوالې ټولنې لپاره ناممکنه شي.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زملي امیر ساده، فرخنده اسد او تکنیکی همکار علي محمود درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.